620. السلام علیکم. ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیت لپاره ترتیب شوی پلان نن جمهوری ریاست ته وسپاره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمیر مسولین او کارکونکي مجازات شي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شي. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس هم په تخنیکی چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاری کوي. خود مجله پیل په خبرونو کوو. خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تخار کې د یوې ښځې د وهلو په تړاو درې تنه نیول شوي دي. او په ایران کې نن د دریو عیسوي مذهب و ایرانیانو محاکمه کیږي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ښاغلي مرتضوی په خپله فیسبوک پاڼه کې هم لیکلي چې دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوي دي. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدۍ طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوې ده. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو 70% جنرالان تقاعد کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تخار کې د یوې ښځې د وهلو په تړاو درې تنه نیول شوي. څو ورځې مخکې یوه ویډیو خپره شوه چې یوه ښځه په عام محضر کې په لرګي وهل کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا ښځه چې په یو کور کې په پټه ساتل کېده وژغورل شوه او یوې امن سیمې ته انتقال شوه. لومړی به خپله چعاب ولسوالۍ ته وړل کیږي او بیا به د تخار ولایت مرکز ته انتقال شي. ښاغلي دانش وویل نیول شوي کسان د دې ښځې نږدې خپلوان ورور خسر او ماما وو. په ټولنیزو شبکو کې د خپرې شوې ویډیو له مخې دا ښځه د څو نارینه وو لخوا په محضر کې په لرګیو وهل کیږي. د تخار ولایت ویاند سمت الله تیمور وویل دا پیښه په قوس میاشت کې د چعاب ولسوالۍ پر رباط حمیدالدین کلي کې شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا ماښام د زیمبابوې په وړاندې شلاوریزه لوبه وکړي. دا د دواړو ټیمونو د شلاوریزو او پنځو یو ورځنیو لوبو لومړۍ سیالي د شتمده په شارجې کې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي نن په خبري کانفرنس کې چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک خپور شو وویل ایویز موږ د بالینګ بیټنګ او فیلډینګ روزونکو هر یو له موږ ملاتړ کړی او موږ ته ښه روزنه را کړې ده. 15 ورځې تمرین مو وکړ. موږ خوښ یو او انشاءالله مخ ته به ځو. افغانستان وتلی توپ وهونکی شهزاد محمدی هم له یو کلن بندیز وروسته په سبانۍ لوبه کې د افغانستان لپاره لوبیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د لوبو سیریز د نړیوال جام تر غوراوي مخکې وروستۍ لوبې دي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څیړنې په باب د اف بی آی د واک د سوې استفادې په اړه د کانګرس د جمهوري غوښتونکو یاداشت دته بشپړه برای ورکوي. هغه پرون شنبه ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ. ترامپ په خپله ټویټ کې وویل یاداشت هغه تکاملا برای ورکوي، خو لا هم له روسیې سره د اړیکو لرلو لانجمنې څیړنې چې دی ورته د شیشه کې ښکار وایي دوام لري. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو په استخباراتو کمیټه کې تیرونۍ دا یاداشت نشر کړ چې وروسته له غبرګون سره مخ شو. اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کانګرس لخوا د دغه یاداشت له خپرولو سره مخالفت وښود او وی ویل ځینې ناسم معلومات شته چې د یاداشت کارهوالی اغېزمنوي. ډیموکراتان وایي یاداشت د جمهوري غوښتونکو لخوا ایډټ شوی څو 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنو ته پاملرنه کمه کړي. د کانګرس مخکښو ډیموکراتو غړیو خبرداری ورکړ چې که ترامپ دا یاداشت د رابرټ مولر د لرې کولو لپاره یوه پلمه بولي، قانوني بحران رامنځته کوي. رابرټ مولر د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکې څېړي. تمه ده درې عیسوي مذهب ایرانیان نن دغه هیواد انقلابي محکمې ته حاضر شي. کشش ویکتور بات تمرس، امین افشار نادری او هادی عسکری درې عیسویان دي چې 2010 کال محکمې د حکم په وړاندې استیناف غوښتنه کوي. دوی عیسویت ته د تبلیغ په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوي. له دې ډلې امین افشار نادری مقدساتو ته د سپکاوي په جلا جرم په 5 کلونو اضافي بند هم محکوم شوی. تورن کسان د منصفه پلاوي مدافع وکیلانو او ډیری وخت د شواهدو په نشتوالي کې په داسې حال کې محاکمه کیږي چې اعترافات په وهلو ټکولو کړي دي. او وروسته خبر ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ورزش لپاره د عدالت غوښتنې محکمې هغه حکم چې له 28 روسي اولمپیکي لوبغاړو د روپینګ په خاطر بندیز لري کړ یو د تاسف وړ پریکړه بللې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ نن په دې اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د روسي اولمپیکي لوبغاړو د ډوپینګ د قضیې د څېړلو لپاره به یو مستقله پلاوی وټاکل شي او تمه ده په څو نږدې ورځو کې خپله پریکړه واوروي. د روسیې چارواکو ویلي دي له دغو 28 کسانو چې د 2013 کال د سوچي په اولمپیکي ژمني لوبو کې د ډوپینګ په اخیستلو باندې تورن شوي وو، تمه ده 15 کسان د فبروري په 8 باندې پیونګ چانګ ته د ژمني اولمپیک پیلیدونکو لوبو ته ورواستوي. په دې ډله کې ځینې وتلي د ژمني اولمپیک لوبغاړي او اتلان هم شامل دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې د خبری مجلې په دوام کې دا مطالب اوریدلی شي. د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیت لپاره ترتیب شوی پلان نن جمهوری ریاست ته وسپاره.
خراط د اړخه د کشف اړخه او د تامین امنیت د اړخه دا ټول په نظر کې نیول شوی دی او دا پام عالی په جمهوری ته وړاندې.
د کورنیو چارو وزارت ارشد موین وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي.
احتمال بسته شدنش، احتمال مجازاتشان و احتمال بازپرسی بسیار جدی وجود داره که شما مطمئن باشید.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه هم درته راپور لرو. که وختو د ځینو نورو مهمو مطالبو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازوج د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره امنیتی پلان چې جوړ شوی و نن جمهوری ریاست ته وسپاره. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ویل چې په دغه پلان امنیتی بنسټونو په ګډه کار کړی او د جمهوری ریاست او په خاصه توګه د ولسمشر له تایید وروسته به په دې پلان کار پیل شي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
په کابل کې د وسلوالو مخالفینو تر پر لپسې سیخو نړیو حمله وروسته افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د یو نوي هر اړخیز امنیتي پلان د بشپړېدو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په دغه هر اړخیز پلان امنیتي بنسټونو په ګډه کار کړی چې د نورو اړخونو ترڅنګ کابل ته د ټولو غځېدلو لارو د امنیت مسلې ته هم پکې پام شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا پلان نن جمهوری ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر له تایید وروسته به د تطبیق وړ وي.
د کابل ښار او د ولسوالیو لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غځېدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پراتني اړخه، د استخباراتو اړخه، د کشف اړخه او د تامین امنیت اړخه دا ټول پکې په نظر کې نیول شوي دي او دا مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
ښاغلی رحیمی وایي د پلان د پلي کېدو سره به په امنیتي برخه کې ګڼې اندېښنې لرې شي. دی وایي په پلان کې نه یوازې د تروریستي پیښو د مخنیوي لارې چارې شاملې شوې بلکې تر څنګ یې د جنایي جرمونو د راکمولو په برخه هم کار شوی دی. ولسمشر غنی د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د وروستیو حملو د غندلو تر څنګ وویل چې د یکشنبې په ورځ به امنیتي او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیت پلان ماته وسپاري. د کابل لپاره نوی امنیتي پلان داسې مهال بشپړ او جمهوری ریاست سیاست سپارل کیږي چې وسلوالو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کابل په مهمو او ګڼ میشتو سیمو کې بمی چاودنې انتحاري او ډله ییزې حملې وکړې. په دغو بریدونو کې پر کانټینټل هوټل ششدرک د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 فرقې د یو کنډک په جزو تام بریدونه شامل دي چې مسؤلیت یې طالبانو او داعش ډلې منلې او له 500 نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دغې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی انور خان او ریاخیل د دغو پلان جوړېدل مهم ګڼي، خو وایي باید د تطبیق لپاره یې هم جدي کار وشي. ښاغلي او ریاخیل ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په پام سره پکار ده چې تازه پلانونه هم د نوي ټکنالوژۍ پر بنسټ جوړ شي.
موږ د وسنۍ ټکنالوژۍ نه باید استفاده وکړو د امنیت لپاره، چې هر کار مؤثر وسیږي، د فساد او د ناامنۍ او د انتحاري دودو مخنیوی وشي، یو سیستم جوړ شي، اهل کار ته کار وسپارل شي، مسلکي کادرونه ته ځای پیدا شي.
له دې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمي بیا د یاد پلان د ښه تطبیق لپاره د همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار کوي. ښاغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کابل د امنیت او ثبات لپاره د خلکو همکاري هم خورا مهمه ده.
بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمېر مسؤلین او کارکوونکي مجازات شي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپنۍ چې د انټر کانټینټل هوټل امنیت مسؤلیت په غاړه درلود، د تحقیقات وروسته به دا معلومه شي که چیرته دغه کمپنۍ مسؤلین او یا کارکوونکي په دې برخې پاتې راغلي وي، نو د کسان به حتما مجازات شي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټینټل هوټل باندې د انتحاري کوونکو د ډله ایز برید د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي او احتمال شته چې د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت مسؤلیت یې درلود وتړل سي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمپنۍ د یو شمېر مسؤلینو او کارکوونکو د مجازاتو امکانات هم لیدل کیږي.
کمپنۍ
هلته یعنی کانټینټل د امنیت مسؤلیت درلود، خو خپلې ژمنې پوره نه شوې کړای چې دا پېښه رامنځته شوه. دا چې د کمپنۍ څه ډول قرارداد ترلاسه کړی په دې اړه څېړنې روانې دي. تاسې ډاډه اوسئ، د کمپنۍ د تړل کېدو او د کارکوونکو د مجازات کېدو په اړه جدي پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې یو شمېر انتحار کوونکو د کابل په انټر کانټینټل هوټل ډله ییزه حمله وکړه، چې په دغه حمله کې د یو شمېر بهرنیانو په ګډون چې امریکایان او اوکراینیان هم پکې شامل وو لږ تر لږه 22 کسانو وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. له دغې پېښې شاوخوا درې اونۍ مخکې د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مسؤلیت د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته سپارل سوی وو. د کابل د ګارنیزون قوماندان افضل امان له پېښې وروسته ویلي وو چې امنیتي کمپنۍ ته د هوټل د امنیت د سپارلو په اړه له دوی سره معلومات نه وو شریک سوي. د کابل په انټر کانټینټل هوټل له حملې وروسته امنیتي ارګان نو ویلی و چې د حملې د څرنګوالي په اړه جدي پلټنې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ رئیس سعید رحیمی د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د ارشد امنیتي مرستیال د سرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د انټر کانټینټل هوټل د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی. هغه وایي موږ روانو تحقیقاتو ته په تمه یو، تر اوسه موږ ته هیڅ شی هم نه دی رسیدلی. موږ د قرارداد مطابق هغه مسؤلیت چې لازم و ترسره کړی. په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینو. که څه هم له دې مخکې د انټر کانټینټل هوټل مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د امنیت چارې د هوټل مدیره پلاوي یا د امنیتي کمپنۍ ته سپارلی وو، خو د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته د نوموړي هوټل د امنیت سپارلو د چارو د څرنګوالي په اړه هم پلټنې روانې دي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځه وړلو لپاره عملي اقدامات ونه کړي په ژمنو یې باور نشي کېدای. دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د پلاو تګ راتګ او د ګډو ناستو نتیجې ته ډېر هیله مند نه دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله اوسمهال د پاکستان په دریځ کې بدلون لیدل کېږي او هغه اسناد چې د افغان حکومت له لوري دوی ته سپارل شوي د هغې څېړنه شوې ده. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
که سه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي، د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره عملي اقدامات ونه کړي په ژمنوی باور نشي کېدلی. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو بحثونو او د پلاوی او د تګ راتګ نتیجو ته ډېر خوشبینه نه ده.
اسناد او مدارک چې د افغانستان حکومت په پاکستان ته ورکړی د هغه باندې ښکار یا جدي اقدامات سره ولې متاسفانه در اوس داسې خوشبیني او باور موږ نه لرو چې دغه تګ راتګ او دغه تبادله د مدارک او اسناد
تپداسیال کده شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تخمینی جنجو په مشرۍ یو ملکی او پوځي پلاوی پرون کابل ته راغلی وو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ لافغان پلاوی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دغې کتنې په اړه پرون ناوخته وی خبري ناستې ته ویل چې پاکستانی پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او دغه هیواد د ملي امنیت رئیس د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړی وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په کابل کې د پرونی کتنې پاړه پر خپل ټویټر لیکلی چې په کابل کې د روسي تورستي حمله پاړه به په سیډنه کې همکاري وکړي، خو کابل ته په دغه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلی کابل ته وړاندې شوی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای به غوره وي چې دواړه لوري په ګډه د وروستي مرګونو حمله پاړه سیډنه وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو پلاو د لیدونو د لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پر ورځ پاکستان د طالبانو زال وبللو ویل چې خبرې او پروسې یوازې د کاغذ پر مخ دي، د افغانستان ولس د پاکستان نه د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د کابل په پرونی ناسته کې ولر پرمختګونه شوي او دوړه لوري په یو شمېر مواردو کې هوکړې ته رسیدلي، خو یو شمېر نور مهم مسایل شته چې باید پرې بحث او خبری وشی.
در نشستی که برگزار شد
دوی کومناسته چې وشوه پکې د افغانستان او پاکستان د عمل په پلان خبرې وشوه، یو لړ پرمختګونه وشول او ناسته هم د سولې ورورولې په فضا کې تر سره شوه، خو یو شمېر نور مهم موارد لا پاتې چې باید په غو برخه کې هم پرمختګ او هوکړه تر سره ورسیږي.
د روز مینه هم پیشرفت او توافق صورت بگیره.
خغل مستغنی وایي اوس پاکستان له هغه موارد انکار نشي کوله کوم چې د افغانستان حکومت پرې ټینګار لري. دته په خبره د دوړو لوریو ترمنس په یو لړ نور مواردو د بحث او خبرو لپاره ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 ل کابل نیو پلاوه اسلام آباد ته ولاړ شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون مسولین وایي ممکن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت تر سره نشي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاچ د یک شنبه پر ورځ یوې خبری غونډې ته خبرې کولې. په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې تخنیکی کمیټه کار کوي او ډیر ژر به په دې تړاو روسی معلومات له خلکو سره شریک شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسری توپ نهیلی کړی دی. نورحال د اکرام الله اکرام پراپور کې
که څه هم ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي، خو اوس د دغه هیواد انتخاباتو خپلواک کمیسون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کوي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په کمیسون کې بیلابیل اداري ستونزې، د پخواني رئیس لکاره ګوښه کول، د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمیر نور ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس له دندې لري کول، د کمیسیون د نوی غړي ټاکل او یو شمیر نور تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شوې چې موږ یو څو وخت له لاسه ورکړو. د یوې دقیقې او پراخ مطالعې وروسته که اړتیا و نو انتخابات به له ټاکلې نیټې یو څو وروسته شي.
خغلی سید که څه هم دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل کیږي چې ممکن انتخابات له پخوانۍ ټاکلې نیټې نه یو میاشت وروسته ترسره شي. د نوموړي په خبره تخنیکی کمیټه په دې برخه کې کار کوي او ډیر ژر به وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1409 لمریز کال د سرطان 14 د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې و. خاغلی سید وویل که په انتخاباتو کې د ځنډ اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د انتخاباتو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په مشوره ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې راتلونکي انتخابات به د برېښنایي نه بلکې له پخوانیو تذکیرو نه په ګټې اخیستنې ترسره شي او په وینا یې په همدې هدف د نفوسو د ثبت او احوالو له ادارې سره د شوي تړون له مخې به نږدې 10 میلیونه هغه افغانانو ته تذکیرې وویشل شي چې یا یې تذکیرې ورکې کړي او یا هم تازه افغانستان ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب نهیلي کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسیون باید له دغه بهیر سره ریښتینی چلند وکړي او هغه لوبه چې له خلکو سره یې کوي ترې لاس واخلي.
سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي هم پوره شوي او مالي سرچینې هم په واک کې ورکړل شوي خو لا هم نشي کولی چې په خپلواکه او مسلکي ډول د انتخاباتو د دقیق ځنډ په اړه څه ووایي، او دا چې دوی خپلو خبرو ته وفادار نه دي او نشي کولی په خپل وخت انتخابات ترسره کړي، دا په دې معنا چې په دوی هیڅ ډول باور نشي کېدای.
خاغلی ایوب زاده په کمیسیون کې د ظرفیت او خپلواکۍ نه موجودیت د انتخاباتو د ممکنه ځنډ عمده لاملونه ګڼي. نوموړی وایي د انتخاباتو لپاره د ارادې د نه موجودیت له امله ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي، ځکه په وینا یې خلک په دې پروسه بې باوره شوي دي. د یادولو وړ ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نامنۍ زیاتوالی د انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به هر اړخیز امنیت ټینګ کړي.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوئ. زموږ غږ د ازادي راډیو له ماښامنۍ خبري مجلې څخه اورئ. اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په دانګام او سرکڼو ولسوالیو تیره شپه د پاکستان پوځ یو ځل بیا 115 د توپونو ګولۍ راویشتلې چې پکې 4 ولسی وګړي ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه روحلان وری راکوي.
د دانګام ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو له سیمه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 10 بجې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه د توپونو لزګونه ډزې کړې چې پکې خلکو ته زیات مالی زیانونه اوښتي او 4 ولسی وګړي ټپیان شوي دي.
مرمۍ خو چې لګېدلې ما چې په خپل حساب د تشکې ولاړ منو 4 نوي پورې ما حساب کړی دي، 4 نوي نه ډېری او زخمیان چې دي نو درې کسان خو ما ته معلوم دي چې یو سنګین او دوی زامن خوشاله چې په کوړغۍ خوردیم کسان زخمین شوي، هغه راته نه معلوم ده درې خو دقیق زخمین دي.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته د یک شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان پوځ د کونړ په دوه ولسوالیو تیر شپه بیا بریدونه پیل کړي او په دانګام کې په یو کور د ګولې لګېدو له امله 4 تنه ولسی وګړي چې پکې خزي او ماشومان شامل دي ټپین شوي دي.
تیره شپه یو ځل بیا د پاکستانی نظامیانو لخوا په دانګام او سکنو ولسوالۍ باندې ړندې مرمۍ راتوغول شوې. متاسفانه په دانګام ولسوالۍ کې دغه مرمۍ له امله زموږ 4 تنه ولسی وګړي دا ټپیان شوي دي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه را په دې خوا د پاکستان پوځ د کونړ په ناړۍ دانګام شلتن مروري سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو ډزې کوي چې له امله یې په لسګونو کسان وژل شوي، په سلګونو ټپیان شوي او په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د هلمند یو شمیر مدني فعالان وایي حکومت باید په ښار کې د غلا او تښتونو مخه ونیسي. مدني فعالانو د غوښتنه په هلمند کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال مطرح کړه. دوی همداراز د امنیت د نه ټینګښت له کبله هم پر حکومت انتقاد وکړ. تفصیل له هلمند څخه د الیاس دایي په ریپورټ کې.
د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې یو شمیر فعالین راټول شوي دي او د حکومت نه د تازه دوه تښتول سو کسان د خوش کولو غوښتنه کوي. یا د مدني فعالینو پر ځینو حکومتي مسولینو د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغوی په سلنکارۍ تورن کړل. دوی ویل که چیرې ژر تر ژره تښتول شوي کسان را خوشې نه شي او په ښار کې د رڼا ورځ د غلا او مخه ونیول شي په لاریونونو به لاس پورې کړي.
استفاده ورکې دا ولس خپل امنیت ساتي که دوی نشي ساتلی او که چیرې په وظیفه کې غفلت کوي او زموږ حفاظت نه کوي نو د دوی موجودیت هیڅ معنا نه لري. موږ به ډېر ژر پر وړاندې سم دم میدان ته راووزو او نور به د دې مسؤلینو دا غوښتنه وکړو چې نور موږ تاسې نه غواړو.
موږ حیران ودې ته چې دغه مسؤلین ټوله په لشکرګاه کې دي. لشکرګاه څلور چوکه بازار دی، په دې کې هم دوی امنیت نشي نیولی. موږ د دې څخه دغه جدي غوښتنه کوو چې دغه خلک جدي راته پیدا کړي، که نه پیدا موږ مظاهرو ته راوځو.
تیر اونۍ د لشکرګاه ښار د دوهمې امنیتي اوزې په مربوطاتو کې د ښاروالۍ د دوهمې نهیې مسؤول امان الله سادات وتښتول سو چې تر اوسه د ځای او د تیښتې د ډول په اړه معلومات نشته. دغه راز په ورته ورځ یو یوولس کلن ماشوم د لشکرګاه ښار د څلوېښت مترې یا ډي یو له سیمې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو. د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټول سو کسانو د ښار په شاوخوا د روانو جګړو تر څنګ د ښار په مهمو سیمو کې د غلاو پر ډېرېدلو نیوکه وکړل او مسؤلینو په دې برخه کې په غفلت تورن کړل. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي د ښاروالۍ د دوهمې ناحیې د امیر امان الله سادات د موندلو په اړه پلټنې روانې دي، خو د کوم ماشوم د تښتولو په اړه دوی ته مراجعه نه ده سوې. کومندان د مدني پالنو د دې نیوکې په اړه چې لا هم د ښار پر شاوخوا ناامني او جګړې روانې دي وویل پلان لري او ډېر ژر به یا د سیمې د وسلوالو څخه ونیسي. د لشکرګاه ښاریان په رڼا ورځ د خودسر وسلوالو لخوا د موټرونو، موټر سایکلونو او نور وسایلو غلا اندېښمن کړي دي او د حکومت نه د غلو او انسان تښتونکو په ضد د عاجل اقدام غوښتنه کوي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه چې ازادي راډیو ته خوږی است. افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی پلان لري چې په ټول هیواد کې 200 څړځایونه جوړ کړي. دا د وزارت وایند یک شمې پورس په کابل کې ویل د دې جملې به په راتلونکي لمریز کال کې 40 څړځایونه جوړ او ګټه خستنې ته چمتو شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به د سبزیجاتو او تازه میوو د ساتلو او ذخیره کولو لپاره 200 څړځایونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې وویل له دې جملې د 40 څړځایونو تدارکاتي چارې بشپړې، تړونونه لاسلیک شوي او د 90 لمریز کال تر پای پورې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي.
ما تا ختم سال 1397 شاهد افتتاح و بهره برداری 20 سرخانه.
مون بعد 1390 لمریز کال تر پای پورې د 40 سوداګریزو او ولایتي سرځایونو د افتتاح او ګټه اخیستنې شاهدان وو. د دغه سرځایونو ارزښت څه باندې 15 میلیون امریکایي ډالر دی. 14 میلیون ډالر به په 12 ولایتي او 28 میلیون ډالر به په 2 سوداګریزو سرځایونو ولګيږي.
خاغلی رستمی وویل د سبزیجاتو او تازه میوو د ساتلو او ذخیره کولو دغه 40 څړځایونه به په غزنی، فاریاب، پروان، کاپیسا، فراه، نیمروز، میدان وردګو، لوګر او پکتیا ولایتونو کې جوړ شي. په خاطر دې اکثر او افغان بزګرو او باغلرونکو ویل چې د سبزیجاتو او میوو په فصلونو کې حاصلات ښه وي، خو د څړځایونو د نشټوالي له امله دغه حاصلات ډیره برخه ضایع کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو ویلي چې د افغانستان د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره تر ټولو نږدې مارکیټ پاکستان او افغان بزګر او باغلرونکي په ولایتونو کې د څړځایونو د نشتون له امله هڅه کوي چې د دوی حاصلات په ارزانه بیه په هغه هیواد وپلوري. د دغې خونې مسؤلینو دا هم ویلي چې ډېر ځله پاکستاني سوداګرو د افغانستان حاصلات په خپلو څړځایونو کې ساتلي او د اړتیا پر مهال بیرته افغانستان ته په لوړه بیه صادر کړي دي. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغو څړځایونو له جوړېدو سره به د افغان بزګرو او باغلرونکو حاصلات تر ډېر ځایه خوندي پاتې او دوی به د مالي تاوانه وژغورل شي.
د خان محمد سین راپور ته غوږوي. او دا هم یو نړیواله موضوع. ریپورټونه وایي چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورځ وه. فرشتي جلالزه یې په اړه ریپورټ برابر کړی.
د ترکیې پوځ وایي چې لشتلژه واسکرې پرون د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې چې کوردان اوسي په نښدو کې وژل سوي دي. په دې ډول په دې حساب پرون د ترکیه د پاوز لپاره له هغه راهیسی چې د سوریه په شمال کې د زیتونو څنګه په نوم پوځي عملیات پیل کړی دي تر ټولو خونړی ورځ وه. د کوردانو د یوې خبری خپرونې رودا او په حواله 15 ترکی عسکر یوازې په یوه حمله کې چې د هغوی پر ټانک سوی وه وژل سوي دي. دا د ترکیه پر پوځیانو له هغه راهیسی چې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی دي تر ټولو خونړی حمله وه. د ترکیه پوځ د جنوري په 6 نیټه د زیتون څنګه په نوم یو پوځي کمپاین د سوریه په شمال کې پیل کړ. دا عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې چې زیات کوردان اوسي د هغو وسوالو کوردانو پر ضد پیل شوی چې ترکیه د ترکانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره متحد کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې په افرین کې د پوځي او ځمکنیو عملیاتو د پیل هدف له تروریستانو د ترکیه او سوریه د ګډ سرحد پاکول دي. د ترکیه خبری آژانس اندولو پرون وویل چې رجب طیب اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی چې هیڅ لوري د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولي. رجب طیب اردوغان پر مکرون ټینګار کړی چې په افرین کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل معنا دا نه ده چې ترکیه عسکر غواړي په سوریه کې پاتې سي. د فرانسې جمهور رئیس تیره اونۍ انقره ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې په افرین کې د ترکیه د پوځ عملیات د سوریه پر خاوره تیری وګڼل سي، انقره به له پاریس سره په خپلو اړیکو کې له سختې ستونزې سره مخامخ شي. د یادونې وړ ده چې ترکیه او فرانسه دواړه د ناټو غړي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د آزادی سوریه پوځ چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي په افرین کې د دوی د پوځ د عملیاتو ملاتړ کوي.
قدر من اوریدون کو د ازادي رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجله همدل ته پای ته ورسیده. زما همکار جاوید حسن زاده استودیو ته راغله او دری مجله به تاسو ته وړاندې کړی. حسن زاده صاحب خوش آمدید.
زنده باشی پرده صاحب. خسته نباشی. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده.